سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجېدې تاسو موږ غږ د ازادي راډیو نوري ازادي راډیو اوس اتصال لري ساته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپودو نس یوش او 15 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه د لښپګ نوی نشرات لري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو طالبانو د کابل د لویدیس په 14 کې مرګ شو بل تایید کړی د طالبانو د کابل د پولیسو ویاند خالد زدران فرانس پرس خبري ژانس ته ویلي چې د دشت برچی په 14 کې 2 وژل شوی او 12 نور شو بل دي 14 مسبخین محل د برچی سنټر د سوداګریز مرکز مخې ته شوې ده یوې سرچینی ازادي راډیو ته ویل شي په پیښه کې د وینجلې په شمول شپږ تنه وژل شوی او لکتر لګې 15 نور شو بل دي تر اوسه پورې د دې 14 چې ویل کېږي ل درې بجو وروسته شوې ده مسولیت کمیټه غړه نه ده یخیستې تر دې مخکې لومړی 14 سهار د خیرخانی مینی 1500 فامیلی څلورلارې ته نږدې وشوه د دې 14 په نتیجه کې د مرګ شوپلو او تاوانونو په اړه دقیق معلومات لا هم نشته خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی او پر خپل ایکس پاڼې ادا کړې ده چې په دې برید کې درې طالبان وژلي او 2 ژوبل کړي دي د دې جبهې همداراز ادا کړې ده چې په 14 کې د طالبانو 2 رینجرې ویجاړې کړي دي طالبانو تر اوسه د تغییر پاړه څنګه دی ویلي طالبانو د خزو انجونو د نیونو پاړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامان دښنه به ځای وبلله د طالبان د حکومت ویاند ګولا مجاهد په خپل ایکس پاڼې لیکلی دی افغان مېرمن حجاب مراتوي زور زیاتۍ ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لوري هم له چا سره زور زیاتۍ نه دی شوی دا په تاسو کې د چمخ کې ګولا مجاهد د بد حجابې په تور د یو شمېر خزو انجونو نیونه تایید کړي و خو یادونه کړي و چې هغه لند مودې وروسته بیرته پرې خدل شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سندوی ماموریت یو نامانند طالبانو لوري پارستیو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو پرنیونو ژور اندېښنه ښکاره کړې وه یو نامه په خبر پاڼه کې ویلي وو داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکندي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې انجونی نیولې دي یوې نسبتا زورورې زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې لړزولې دي د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 12:55 وشوه شدت یې د رختر په حساب 6.4 درجې و خو رویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 6.2 ښودلی دی د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوې دي. د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 8 کیلومتر لرې تر ځمکې لاندې 208 کیلومتر لاندې خودل شوې دي. وړم ورسم په بدخشان کې زلزلې احساس شوې چې شدت یې نننې ته ورته بلل شوی و. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري نتنیاهو د خبره یو ورځ مخکې لدی کړی ده چې په حق کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی نتنیاهو د چهارشنبه په شپه په یو ویډیو کې په انګلیسي ژبه وویل غواړي څو خبرې روښانه کړي اسرائیل د غزې د دایمي نیولو او د ملکي وګړو د شړلو نیت نه لري دا هم ویل چې اسرائیل به د حماس د لمنځوړلو او د ارغملو د خلاصون لپاره غزه پر یو خیر پوځي سیمه بدله کړي تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدل شي وړاندې په خبرونه کې را سره واوري چې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې 50 سلنه خلک خپل ورځ په $1 باندې تیروي دا چې ولې د افغانانو عاید په دې اندازه کم شوی دی وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو همدارنګه په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په افغانستان کې ځینو کسانو شکایت کړی دی چې د طالبانو اداري او قضایي برخې د پخوا پرتله ډېرې ضعیفه شوې دي دا چې علت یې څه دی او قاضیان په کومه برخه کې نشي کولی خلکو ته په سمه توګه خدمات وړاندې کړي په دې اړه هم راپور درته لرو همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي دي چې د میلیاردونو ډالرو په اندازه به له بهرنیو کمپنیو سره د معدنونو د استخراج په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړي. دا قراردادونه به څه وخت لاسلیک کیږي او کم معدنونه به د کمپنیو ته ورکول کیږي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او همدارنګه د خلکو په پیغامونو کې به دا را سره واورئ چې خلکو شکایت کړی سیم کارتونه په اسانه نشي راجستر کولای.
سیم کارتونه نو کړی باندې را ډیر کې سیم کارتونه کم دي ورور موږ دا سی یو چې ودانه سیم کارت په لزر کلدار یا نسخه هم یو ورځ کار وکړي بیا بند.
د دې کسانو ستونزې هم در سره شریکوو. نو مطلب مشتمل کړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت کوربنیو. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یو ان ډی پی وای د طالبانو له واکمنې دورو 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په خوځو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د افغانستان اقتصاد ته ډیر زیان اوښتی دی. تفصیل همین هیواد نه په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو این ډی پی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډېره یې ښځې اغېزمنې کړې دي. په راپور کې راغلي دي چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو له $600 میلیونه تر $1 میلیارد پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. د یو این ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ډی پی 90% راښکته شوی. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغېزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنې هم کړې. د سازمان همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان ښځو له مبارزو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غلطه دی، هغه څوک دا محاسبه کوي چې افغانستان کې غواړي د پرمختګونه پیکا وښي او نو په مقابل کې تبلیغات او پروپاګاندا کوي. موږ انشاءالله متوجه شو ټولې ناخوالې به انشاءالله حل کیږي، خو اقتصادي مشکلات داسې افغانان عاید ډېر نه لري. دا د افغانستان د څلوېښت کلونو غمیزه او ستونزه ده.
په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. د دوی له ډلې محمد ولی وایي د بیکاری له امله مجبور شوی چې خپل ورځنی لګښت ډیر کم کړي.
تاسو به ور وکړي چې زه په 5 میاشتو کې خپل بچو ته ما 1 کیلو میوه تر اوسه پورې نه دی راوړی، یعنی ډیر حالات خراب دی. بیخي اقتصاد مو 80% راغورځېدلی دی.
د رویا په نوم یو میرمن هم چې په تېر جمهوري حکومت کې دنده کوله اوس طالبانو له دندې ګوښه کړې وایي اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی او د لاسنیوي څوک هم نه لري.
زما څلور ماشومان دي، خوند مې هم یو کال مخکې د ناروغۍ له امله مړ شو. اقتصادي وضعیت مو د پخوا په پرتله ډیر خراب دی. یوه بې سرپرسته مور مې ده، یوه خور او یو 15 کلن ورور لرم چې هغوی هم مرسته نشي راسره کولی. په ډېر سخت حالاتو کې یو.
تر دې مخکې هم ګډو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل یې د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او رستربلې ډېرېدونکې بیکاري ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا هم په روانه اونۍ کې ویلي وو چې په 2024 میلادي کال کې به شاوخوا 3.1 میلیونه افغانان د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا تا بیا هم افغانستان کې پاتو شو. په سویس کې میشت یوې روغتیایي موسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د 13 کلونو روغتیایي لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. دا چې ولې پر زوسنه کاکړه چې په دې اړه جزئیات راکړي.
د کب سازمان وایي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د دغه هیواد لپاره یوه لویه اندېښنه ده. یا سازمان چې په بیړنیو حالاتو او ناورینونو کې د انسانانو اړتیاوې څیړي او مرکزي دفتر یې په سویس کې دی، په یوه راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم بدلون د تیرو دوو لسیزو یعنې له 2001 څخه تر 2021 کال د روغتیا پاملرنې د زیربنا سکتور او د دې هیواد ظرفیت او روغتیایي شاخصونه له خطر سره مخ کړي دي. د کپس د راپور له مخې د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو کنګل کول، د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا تحریمونه، د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم له بدلون وروسته په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کموالی، د عمومي لګښتونو په برخه کې د طالبانو لخوا د ټولنیزو خدماتو په پرتله امنیتي سکتور ته لومړیتوب ورکول او د ښځو په وړاندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د روغتیا پاملرنې سیستم په نامطمئنه حالت کې اچولی دی. ایکپس دا شان زیاته کړې چې د کدرونو تېښته، یعنې د روغتیایي سکتور د روزل شویو کارمندانو په ځانګړې توګه د ښځینه نرسانو وتل د اوږدې مودې راهیسې یوه اندېښنه وه. د کپ سازمان په راپور کې راغلی د 2021 کال تر اکتوبر پورې په افغانستان کې د هرو 10 ناروغانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره شاوخوا 10 روغتیایي کارکوونکي موجود وو، چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا د وړاندې شوې فیصدۍ په پرتله چې د هرو 10,000 ناروغانو لپاره شاوخوا 30 روغتیایي کارکوونکي دي ډیر کم دی. د طالبانو حکومت د عامی روغتیا وزارت وان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک د متخصصینو له کمښت او په روغتیایي برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي شبانه ازادي راډیو ته وویل
د سبز ولسوالۍ کټخیل کلي صحیح مرکزونه نشته، د صحیح متخصصین نشته چې ښځې او نارینه ورشي د تداوی دپاره، د علاج دپاره ډاکټر شته ده چې خطبه او فشار کتلی شي، د تبې دپاره دوا ورکوي. نور صحیح متخصصین نه د ښځو دپاره شته نه د نارینه دپاره. په دې برخه کې ښځې ډېرې مشکلات باندې اخته دي او خارم تېنه لرې ده، سرک هم قین نه ده.
دایره تولای توسیدونکو چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د دوه کلنې ماشومې د زړه سوري عملیات چې په افغانستان کې ترسره شوی بریالی نه و.
زما لور له دوو کلونو راهیسې د زړه تکلیف له امله په عذاب ده. سرې میاشت کې مې ورته نوملیکنه کړې، لومړی کابل او وروسته مې قندهار ته بوتله، دوه ځلې عملیات کړه خو عملیاتونه یې بریالي نه وو. اوس یې هم زړه سوری دی، هیله لرم چې ښه ډاکټران پیدا شي چې عملیات یې کړي.
په ورته وخت کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د کتلوي معافیت رئیس او د عامی روغتیا وزارت وان ډاکټر غلام دستگیر نظری ازادي راډیو ته وویل چې د مدیریت سیستم او د افغانستان د روغتیایي سیستم څخه د جدي څارنې نشتوالی، په دې سکتور کې د قراردادونو نه کنټرول او د نړیوالو منابعو نشتوالی د دې لامل شوی چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ناکامۍ سره مخ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
عدم مدیریت درست نظارت
د سم مدیریت او د افغانستان د روغتیایي سیستم او په ځانګړې توګه د هغو همکارانو او نړیوالو بنسټونو څخه د جدي نظارت نشتوالی چې د افغانستان دننه کار کوي له بده مرغه د دې لامل شوی چې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول په سمه توګه مخته لاړ نه شي. او بل لامل یې د دې روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او دوام لپاره د کافي بودیجې نشتوالی دی.
دا په داسې حال کې ده چې درېونۍ وړاندې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې په یوه راپور کې ویلي وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د ځواک او بودیجې د کمښت له امله ستونزو سره مخ شوی او د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت خرابوالی او د روغتیایي اړتیاوو نشتوالی د خلکو په منځ کې د مړینې خطر ډېر کړی دی.
سنا ککړ وا چې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته چې خلک ورته لاسرسی نه لري په دې اړه جزئیات راکړه. بل په لور د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ځینو قانونو د استخراج په برخه کې د څه باندې 10 میلیارد افغانۍ په ارزښت د څلورو لویو تړونونو د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. به هم سنا ککړ ته ورزو چې جزئیات راکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان یو شمېر قانونو د استخراج لپاره د یو شمېر کورنیو شرکتونو سره د څه باندې 10 میلیارد افغانیو په ارزښت ستر تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه چې د بغلان ولایت د سرو زرو، د هرات ولایت د ډبرو سکرو او اوسپنې او همدارنګه په پروان کې د کرومایت د قانونو په برخه کې دي، د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د طالبانو حکومت، د قانونو وزارت او څلورو خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې غونډه کې وویل
نن د څلورو قانونو تړون لاسلیک کوو. د دې پانګونې مجموعه 10 میلیارد او 150 میلیونه او 900 زره او 1825 افغانۍ ده.
1825 افغانۍ بالا است.
د ښاغلي دلاور په وینا د دغو پروژو 55% به د طالبانو حکومت او 45% به د قراردادي شرکتونو ونډه وي چې 40% مالیه به ترې اخیستل کیږي. خو د قانونو برخې کارپوهان دغه کار جلانه او غیر مسلکي بولي او وایي چې د دغو قراردادونو لاسلیک کول هیڅ قانوني اړخ نه لري. د قانونو د برخې او کارپو ولي ول ازادران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو دا اوسنی کوم تړونونه چې کېږي د کوم قانون په اساس د کوم مقررې په اساس قانون نشته، مقرره نشته. د حقوقې حقوقي خلا لویا او اساسي مبنا او منشأ هم دا ده چې متاسفانه زموږ اوسنی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمي توګه نه دی پیژندل شوی. یعنی حقوقي شخصیت نه لري، یو اداره حاکمه ده اما حقوقي شخصیت نه لري، حداقل د افغانستان نه بیرون د نړیوال قوانینو په اساس باندې. نو دا خپله غټه لویه ستونزه ده او بله شکه دا پوښتنه راپورته کوي.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوه زرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې قانونه باید په معیاري ډول استخراج شي او ګټې باید خلکو ته ورسیږي. ښاغلي حافظي زیاته کړه
معدن و دیگر منابع طبیعی افغانستان مال مردم است. منابع طبیعی که مربوط به
د افغانستان قانون او نور طبیعی زیرمه د خلکو دی، د دې طبیعی زیرمو استخراج چې د خلکو دی بعد هغوی په ژوند کې هم بدون راولي. تر اوسه مون نه دی اوریدلی چې خلکو ته کومه ګټه رسیدلې وي چې د سړو ترڅنګ للوګم بړ نشي. قانون باید استخراج شي خو په دې شرط چې معیاري وي او جانبي تخریب ونه لري، د هیواد دننه پروسس شي، خام صادر نشي او په وړه به په نړیوالو بازارونو کې او پلورل شي.
هیواد جانبي نداشته باشه، وایس مواد خام ما صادر نشه، پروسس داخل مملکت، قیمت بیشتر به بازار بین المللی فروخته شه.
خود طالبانو حکومت د قانون وزارت سرپرست په دې غونډه کې دا وکړه چې ټول قانون په افغانستان کې پروسس کیږي او خام نه استخراجیږي، چې دغه وزارت په وینا په افغانستان کې به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبان حکومت تر دې مخکې له چین، ایران، ترکیه او بریتانیا سره د سبان 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو 6 لوی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه تړونونه د سرو زرو، مسو، سرې او اوسپنې د قانونو په برخه کې وو چې بې ساري بلل کیږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د خپلو عایداتو د زیاتولو لپاره د افغانستان پر قانونو تکیه کړې او ظاهرا یې د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو لومړیتوب ګرځولی دی. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو 2 کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي چې 103 یوازې په تیر کال کې لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 6 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال پخواني حکومتونو یوازې د 168 کوچنیو قانونو قراردادونه لاسلیک کړي وو. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل شوی دی.
اوس به د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اورلګیدنې له وژل کېدو وروسته دغه ځنګلونه د ساتنی په درشل کې دي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې اورو.
د نورګرام سرپرست ولسوال قاری محب الله د اورلګیدنې او د هغه د کنټرول په اړه د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل درې ورځې وړاندې د ملیل او مشپې په ځنګل کې اورلګیدلې وو، خو دوی د ولس په همکارۍ نن یاد اور کنټرول او نور زینو تایی د خپریدو مخنیوی وکړ.
تقریبا 200 کسان پرون تلو نشلا اور مهار کړی دا او مشکل حال دی، لکه مس اطمینان حالت ده.
د ولسوال په خبره چې تر اوسه د اور لګیدنې لامل او د سوځیدلې ځنګل کارا اندازه نه ده معلومه، خو هڅه کوي چې په دواړو برخو کې پوره معلومات ترلاسه کړي. د نورګرام اوسیدونکو هم وای چې اور ولسونو او ځایي حکومتي کسانو په خپلو شته امکانات وجلې دي. صاحب داد همدرد
دلته د مشپې او د تتین مین سرحد کې ځنګل کې اور لګیدلې او عامل خو نه دی معلوم چې ولې لګیدلې. بیا ولسی خلکو د دې سیمو مسؤلینو ټولو په ګډه اقدام کړی دی، نو اور قابو شوی دی. اوس هم چې دا موږ سا ګورو لوګی هم نشته ده، خو تر ډیره پورې په وخت سره اقدام شوی دی اور مهار شوی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې تر اوسه دوی سره په اور وژنه کې د ځنګل ساتنې په نوم ادارو هیڅ همکاري نه ده کړې. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرنې او ځنګل درلودونکي ولایت دی چې هر کال یو شمیر ځنګلونو کې اورلګیدنې رامنځته کیږي. که څه هم چې اوسنی حکومت په ډیرو ولایتونو کې د ځنګل ساتنې په نوم شنې قطې جوړې کړي، خو ځایي اوسیدونکي شکایت کوي چې د یادو قطو فعالیت یې نه دی لیدلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له نورو برخو سربیره د دغه هیواد قضایي سیستم له ګډو ستونزو سره مخ ده. تفصیل په دې راپور کې
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي یو جوړی کړی چې طلاق واخلي، په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي. محکمه کې قضیه د کومه شي دلته فیصله وکړي، قاضي څوک دی؟
د کابل ښار یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. دا زیاتوي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللی وه، خو ادعا کوي چې له داسې کسانو سره مخ شوی چې په پاڼه یې لاسلیک نه شوی کولی. د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د طالبان حکومت خانی مسلکی کسان په کورونو کې نیولی، لکه د دې ماما دا وای هغه اوس لیلامی خرڅوي.
ډاکټر او ماستری سره براتل لا پی جی سره راتل بیا به تاسو وظیفه وکنه، هغه د کانه مون پکري اندازه ما ماما درود بسې سره نوال درود بسې اما پی ګل لیلامی فروشي کې ویلې دومره تحصیل وکړه نه نه ستا په دولت کې هغه لیلامی فروشي کې مختل کسان لا ورته کسان دم ځای کې درس ویل، کوم ځای کې ماستری کړي، کوم ځای کې پی جی خپل کړي، اته اریزه نشیل وسته زه درته اریزه نشیل وسته.
دغه میرمن دا ادعا هم کوي چې ښځې د خپل حقوقي مسایلو د حل لپاره چې محکمو ته ورځي ورسره بد چلند کیږي. د میدان وردګو اوسیدونکي نرګس هم ورته ادعا لري. نوموړي وایي د ځمکې پر سر دعوه درلوده، خو په ټکو یې په محکمه کې اصلا د دې خبرو ته غوږ نه نیول کېده.
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شاید دی په کنټرول کې وي. نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی، په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه ډېره ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي، چې موږ مراجعه وکړو موږ خبرې نه مینیو. کومه قضیه چې وړاندې کوي هغه راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه، دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي.
خدای یوازې ښځینې دي چې شکایت لري. نارینه هم په افغانستان کې د قضا له اوسني سیستم څخه سر ټکوي او ادعا کوي وایي د طالبان حکومت له قانوني محکمو څخه صحرایي جزا ورکول غوره ګڼي، او په خبره له محکمې او شاید پرته په عامو ځایونو کې مجرم ته سزا ورکوي. د ننګرهار ولایت یوه اوسیدونکي د خپل نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
قاضي څارنوال محکمه یا بلافره
قاضي څارنوال محکمه قضایي سیستم په دې هیڅ عقیده نه لري، څه چې خپل غواړي هماغه کوي. نفر ایرانی ولوي مخ ور باندې توروي وای غلای کړي په سوټي وهي وای خځه سره مولي. د دوی قانون دغه رقم دی، محکمه او قضا ته اصلا ارزښت نه ورکوي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15,000 غړي چې خپل قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول داندو څخه لري شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. دی وایي چې د طالبان حکومت لوی څارنوالي له منځه وړي او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی. ښاغلی مصباح زیاته کړه
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل. قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، دغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. په دې کې قضا ته ضرر ورسېده، قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
و موږ غوښتل د دې اداو او نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبې هلا مجاهد خبرې هم په دې راپور کې ولرو، خو د دې راپور ترخ پرې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان د اتاویمې غونډې د درېمې کمیټې په یو ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د اسف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یو برخه کې چې د دغې ټولنې د یو استازي لخوا لوستل شوي وه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لرې کړل شوي دي.
اوس به کونړ ته ورشو چې هلته په یو ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره پخه ودانۍ جوړیږي.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په شولتن ولسوالۍ کې د 3.2 میلیونو افغانیو په لګښت یوه پخه ودانۍ جوړوي. د دوی په وینا چې یاد لګښت د یونیسیار لخوا ورکول کیږي او په نه میشتو کې به چاري بش پړي شي. د کونړا مروختیا رئیس قاری مظفر د نوې ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلطان ورسوالۍ کې د تعمیر د نگانه دا اولنې تعمیر دی چې زموږ د عام روغتیا ریاست د خوانه د دې بنسټ ډبره کې خودل شو او دا د سی سی لیول یا اساسي روغتیايي مرکز دی. تقریبا تر ډیر ظرف ورې وګړو ته بدلته په دې کلینیکي معیاري روغتیايي خدمات ارزه کیږي او د دې په څنګ کې په کونړ ولایت کې د ډیرو کلینیکونو ستونزې او مشکلات موجود وو چې په تیر دوه کال کې مونږ دغه ته تر خپل وس مطابق رسیدګي کړې او نور مرسونو ته ډاډ ورکړو ان شاء الله چې مونږ د صحت د برخې څومره ستونزې مشکلات دغه ته متوجه یو.
قاری مظفر وای په دغه ودانۍ کې به د ناروغانو د بستر او نور هر ډول اسانتیاوي چمتو شي. د شولتن ولسوالۍ اوسیدونکو وای تر اوسه یې په ولسوالۍ کې خونځي ولسوالۍ او روغتیایي مرکزونه پخې ودانۍ نه لري او دا لومړی ځل دی چې روغتیایي مرکز ته د پخې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي. حاجی محمد افضل
چاوګام اوسیدونکو هم په دې کلینیک باندې ډیره شکریا ادا کوم. ډیر په خوشاله او ټول په خوشاله او دله د تل په خوشاله دسی په خوشاله زمون په دې ملک ته پوښت تعمیر نشته اسکو په مکتب نشته د دغه د بل کلینیک نشته بل ترشته.
د کونړ چارواکي له ولسونو غواړي چې د ملي شتمنیو او دولتي ودانیو په ساتنه کې ورسره همکاري وکړي. د یاد ولایت مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی
څنګه دا غوښتنه ده چې هر کار چې سړی سر ته ورسی باید دا غي حفاظت وکړي هغه ساتلو کې حفاظت کولو کې دا زمون سر د ولس همکاري چې نه نو یو کار هم نه تر سره کیږي. ولس نم دا غوښتنه ده چې دغه پروژه چې تر سره شي او سر ته ورسی بیا د هغه حفاظت په دې باندې لازم او فرض دی چې د هغه ساتنه وکړي او هغه ضایع نشي.
د یادونی وړ ده چې تیرونی هم د ملګرو ملتونو د کډوال والی کمشنری لخوا هم د کونړ مانوګي ولسوالۍ پلې چلام کې د درويشت میلیونو افغانیو په لګښت د ودانۍ جوړولو کار پیل شوی دی. خو لا اوس هم ګڼ کلینیکونه او روغتي مرکزونه د ودانۍ د نشټوالي سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکون کو ریډنګ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مو خدام مشکل زده دا ټلیفون سره ډیر په زوري نو دا مو پیغام تر مسوله شروع کور سو یار تاسو ته مداهله ده او دا سړکونم ډیر خراب دی یار.
ازادي راډیو ته دا پیغام دی ور چې سم کارتونه نو کوي باندې راډیر کې سم کارتونه کم دی ورور مر دا سی یو چې ودان سم کارت په لزر کلدار یا نس هغه یو ورس کار وکي بیا بند بیا کمپنی ناری وځ دا رجستر نه دی چې دا سم کارتو نو کوي اسانتیار ته جوړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالد تزابر ولایت شمزود ولسوالی دسپینه د کلی ازادی رادیو ته د پیغام پرځدم. موږ په ځای کې انټرنیټ به خځه یې په دزمږ د انټرنیټ شبکې نهسته زده په پورو شارواکو نو زه می دایله د لاغه سي دزمږ ولسوالی ته پام درنه او کیسه رادیو ولسوالی د یاندې یو شبکې به سیم پکې په اړه د پخې کې انټرنیټ نهسته ولسوالی غاټه د ازادی رادیو زخه می دا غوښتنه د زما پیغام نشر کې په پورو شارواکو پورې ورسې.
سلام کیری خرامات میں ومن مردہ پیغام دی عرور تر آزادی ربی پری مشتر رئیس مرست نہ کی مشتر رئیس کو مک نہ کی ولی عرور مرست کڑی دی نو خلگو دا ڈیر خلگو دا دی وای مشتریا کر دی دی وبند کڑی مو دی نو ڈیر خلگو تاریک من پم دی کوک کر دی دی نو دا ولی نہ ماتی مرست ماتی او دخ کی دا نور خلگو سے نہ ماتی چکند خلگ دا غو سے نہ ماتی مگ سے ماتی دا سره کم خلک دی ورور دا یا بن کی یا سم د ملکی. السلام علیکم دا زما پیغام دی ازجر جوت.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. الله دی وکشي جوړ او روغ وي. د مو د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دی په غزنی کې و نمائندګي ته مراجعه کوي برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نو ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړي د چې بغیر برکی تذکیری برېښنایي تذکیری سیم کارت نه ورکول کیږي هغه خبره هم ډیره متعیده وو او ډیره ښه خبره ده. خو خبره هم دا شایده چې د برکی تذکیری هم اکثره خلک لري هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړپوړو چارواکو څخه د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی منی مې کې درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. دا طالبانو حکومت د کابل په لویدیس کې په چاودنه کې مرجوب لا تایید کړی ده. د طالبانو د کابل د پولیسو ویندوی خالد صدران فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د دشت برچی په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. چاودنه ماسپخین مهال د دشت برچی سنټر سوداګریز مرکز مخې ته شوې ده. یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښې کې د یوې نجلۍ په شمول شپږ تنه وژل شوي او لږ تر لږه پنځلس نور ژوبل شوي دي. تر دې مخکې لومړۍ چاودنه سهار د خیر خانی مینې پنځه سوه فامیلۍ څلور لارې ته نږدې وشوه چې د چاودنې مسؤلیت د طالبانو وسله والې مخالفې ډلې د ازادې جبهې ومنله. د طالبانو د ښځو نجونو د نیونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه اندېښنه بې ځایه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي، افغانې مېرمنې حجاب مراتبې زور زیاتي ته اړتیا نشته او د امر بالمعروف له لورې له هیچا سره زور زیاتی نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې زبیح الله مجاهد د بد حجابۍ په تور د یو شمېر ښځو او نجونو نیونې تایید کړې وې، خو یادونه یې کړې وه چې هغوی له لنډې مودې وروسته بېرته خوشې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن د طالبانو لوري په رستیو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو پر نیولو ژور اندېښنه ښودلې وه. یوې نسبتا زورورې زلزلې چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې لړزولې وې. د جرمني د زلزلې پیژندنې د ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په اوولس بجو شپږ پنځوس دقیقو وشوه، شدت یې د رختر په کچه شپږ اشاریه څلور درجې و. خو ریچرز خبري اژانس بیا د اروپا د مدیترانې د زلزلې پیژندنې د مرکز پر اساس لیکلي دي د دې زلزلې شدت د رختر په کچه شپږ اشاریه دوه و. د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوې دي. او د اسرائیل ستر زم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی دی چې د غزې د دایمي نیولو د فلسطینیانو د شوړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبرې ورځ مخکې له دې وکړه چې په حق کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسی او د جمی په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې ورستیو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږي شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکو سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمی شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوې، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ ته سر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تورخم او د چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کډي افغان کډوالو د پاره چې اوس رزنان دي کوچنیان دي په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر د خواته شنه وګوي چکن نه خوراکي نه چکاکي نه د اوداسو کوم څه د ستانه د خوراک د چکاک ستانه سرخانه است. نو خدای دې وکړي تاسو د امر او بدرګه کوي په شروکو ورسیږي. والسلام.
دل سوزه مل خو سره څخه د پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپنا په برخه کې او د خوراک چکا په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته وسره وشي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسلام په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای دم. نو زما د کومه لنجاسي پروبره پر تسوی د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کې دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځینې ځای زوري د وو پر سر نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کې.
السلام علیکم ما د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټول ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړئ، خالي په تشو تورو کالو کې راخړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زمونږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ، او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د بسفرو په وړاندې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي، او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړپوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای مرد ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په 1500 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15000-15000 افغانۍ راسه غواړي. پرې یله زاړه دونی نوکوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمراکات نوکوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی. د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاخچې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وشکوي، بره مو ایلک یار مو پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ورواړئ، لغړۍ ودوی سره شریکانې، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې ایلک هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو بس جباره هندوستان ته. د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه، درشه وکړي، سفارت خلاص کړي او ویزې راته موچې کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچې وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي، نه یې راکوي. دلته چې څوکې لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي. بله ورځ یو سړی ورغلی ول 2000 افغانۍ راسه غوښتې. پاکستان کونسل بیرته دغه شرالی جن ول نیمې درلودي.
اوریدونکو دا استاد هغه پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو در ایستلو پاړه او د همدې کډوالو د ستونزو په تړاو ازادي رادیو ته پریخیو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 21 201.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کې دونکې مرستې کافي نه دي، او په وینا یې په کور دننه هم دا کمې مرستې هم باید ښې مدیریت او همغږي شي. بل لور ته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کمه شوې. ولې له افغانستان سره مرستې کمې شوې او دا چې اړتیا ډیره ده څه وشي چې د نړیوالو ډیر مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو لکتونکي عبدالقدیر مدفی سره مرکه کړې ده.
د ملګرو ملتونو کوم مرستې چې دي هغه د نړیوالو هغه بحرانونو ته په کتلو سره تنظیمېږي. دوه مشکله مونږ لرو، یو خدای چې په افغانستان کې اوس مهال له نړۍ سره کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د نشته حساب ده، او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستو په برخه کې لازمي ده، او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه که د کډوالو بحران دی او هغه د داخلي بېځایه شي یا مثلا نور مسایل دي، د هغې ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنا چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بېځایه شوي دي، راځي د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په غلدومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي. او اداد هم د دې خلکو دو خو خپله دننه فکور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بې وزي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نور هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څنګه څه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي، او مختلفو برخو کې موږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو، او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا ده، او په سړه هوا کې د مرستو رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه نه لیدل کېږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مدفی صاحب. خو به چې کله له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله، مخصوصا په بشري برخو کې، نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله اویا او اتیا میلیون ډالره به وه، یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل، او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده، او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې نمبر د نن دا ری چې د نړۍ سره اړیکه ډیره زیاته مهمه ده، چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً په خا د افغانستان چې کوم جمهوریت نظام پاږي کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره غو میکانیزم ډیر مشخص او غلاند
متفق صاحب به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې د مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
اوم دتن رول پکې دی حکومتونو او دولتونو دای چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول، او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامدار اړیکې، دا د اړیکو سره ډیر زیات نږدېوالی لري. کچې تاسو د نړۍ کې د هیوادونو سره سم اړیکې ولرئ، سالم اړیکې ولرئ، او تاسو سره ډیپلوماټیک راشه درشه ولرئ، نړیوالو مرستې کوونکو سازمانونه او دغه سازمانونو ته تاسو دغه گزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه همغږي رامنځته کیږي. مګر تاسو اوس حال ویني چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه ترسره کیږي.
مننه متفی صاحب. روسي پښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوي څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یو اشاره مو مخکې ورته وکړه، خو هغه اصلي د مرستو برخې کوم دي، او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستنولو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ ویلو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو دا هم بدون همغږۍ نه د نړیوال ټولنې سره او همدا شان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کېږي دینه هم چې دی یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کېږي دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر. په دې خاطر دی یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنیو ته سم نه رسول کېږي او د دې لپاره هغه همغږي نشته دی. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کېږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغه لپاره باید یو میکانیزم موجود وي او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکو عبدالقدیر مطفی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور هغه پیغامونه سره ورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو مو ازادي راډیو ته بریښي دي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه ملا سید محمد اخوان د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې ما دا زموږ علاقه د ډیر وخت څخه دغه سره محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې د خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې پر دوه بجې په درې بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوشنی د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو نو ډېر په مشکلاتو کې نو ستاسو مداخله د کزموږ پیغام د ستامتر وزارت پر ورسوي چې موږ ته کلینیک راکړو سي آیا تا نه غلي ډېر ورنه مرضي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوی موږ د کلینیک سره په تکلیف کې نو کزموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې ما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره د بایومیټریک تذکری شروع دي په میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي نو ډیر غنو غونه د باندې یو دوه مرکز یې ورته پاله دي د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي خلکو ته نوبت نه رسیږي خلق ځندوی په اوتو دلته خلق د لیر ولسوالوي څخه راځي دلته شپې په دایخ کې ورته تیری نو زما هیله دار چې هو کسانو ته نوبت ورګي چې د لیر منتکو څخه ورته راځي او تذکری جر کاری ور خلاص کی یو خو چې وسته بایومټریک ورته وکه په دې میاشه به د تذکره بیا ناراضي او یو دلته په اوتو وخت نشي ته بایومټریک ورته کوي نو زما هیله دا غو چې دا پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د دلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبر کوم. دیشو ولسوالۍ ته افغان بیسم خطر اوړي د انټرنیټ ډیر کمزوري دي خپل خو بند وشي ورې لکه موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کی او شی نه صفه کی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د زادی وټول کار کوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملرن ندیرات نشر کړی زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوم د سوالی سر خدای وسیدم کی ما دا تاسو مش په کلی کې خاډه به سیم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کوم زور دی نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکی او خبر کی په دې ستونزه باندې چې د علي وروړي کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم. محترم بخیر سیادت مشهدي خوشاله اوسئ. محترم زیتون باغونه دي د لید کندهار کې هینو مینه کې موقعیت لري افکو کمپنی مربوط باغونه دي نو پر دې باندې مشکار کو واړو چې تاسو د رسنی او ساس د چینل د لارې څخه د خلکو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او شوه د کیشه اسلام باندې عاید لري اساسي مشکل دا دي چې عامه په هوای نهسته نو دا د رسنی د لاري د سوشل میډیا د لاري څخه کچېری تاسو مثال په تور باندې مسره همکاري وکي اوس فعلاً موږ موجود یا له تکار کو د مر زیتونو په اسلام باندې د فصل وخت دی د میوي وخت دی رش کولو ده پروسس کولو ده نو کچېری تاسو خپل یو داسي متعلقه شخص ولري یا تاسو کوم مطلب دغه همکاراني زمر سر رابطه وکي او دې باریکي خوشاله اوسئ. الله مقدر وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم زه عبد النصیر زهیر له کندوز را د شرشل سره خبرې کوم محترم کزمک دغه خبر ترې وزای ورسیږي نظمګ په هیواد کې په ډیر لړ باندې انټرنیټ نو دا پیغام کترې وزای ورسیږي السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکن کو السلام علیکم نے کہی لے وڑا نکوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزو ول سوال د سپین د کلی وسیدون ک زمو جوخا ډیر پات فلاکد نه انټرنیټی شبکہ لري نه سړک پوخ لري نه کلی نکلرو زال پلو چارواکو زخدا هله درم سیدا مو ته کلینیک یا شبکیه باندې کو السلام
السلام علیکم دا زادی راډیو ټول کارکون کوم سلامونه وړاندې کوم باندې سلام ورو دیو مې کوم مرسته ورکړې ده د غربانو د کندو په نوم باندې غواړم چې هغه باندې کار وکړي او څو کمپ جوړ کړي نو ساس نه زادی راډیو نو په دې ځخه دا یو کیږي چې هغه چاوا کو ورسي شایع دا ملي په دې ته کار کوي او په دې پیډه ته دا کونډو د اطمینان په کارتون ورکړې د غریبانو په غواړ ځلې باندې کار وکړي چې په جوړ کې او د سلو کاپي وکړي
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهل چې هغه ستونزې مو چې یاد کړي او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګدي شوی یو او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول برات روغ او جوړ یاسو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21 نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه مزما ورکړو د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مرې د درویش کال یا څلور ویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوش میرو باندې د اړیکنی ولای شو د واس مطابق جایزه ام لري 0-3-8-2-2 بلش میرو هم 0-2-4-8-1-3 وسلام په احترام
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړ مې شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمنو اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روښ خوشاله است جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پام دی سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکه جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده سپر و سپر و یو چلور دو ات یو نه شمره از دلبی آوام سپر و سپر و یو چلور دو ات یو نه یعنی سپر و سو و یو سلو دو سلوش تاتا سو نول سو دویم افغان بیسیم شمره دا سپر و سپر شپاج دریو نه دو و او سپر ات نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی ریڈیو ٹولو کارکون کو اور دن کو تا سلامون و ہلی اڑان دیکم. اللہ پاک دیو کی ٹول روغ جوڑ اور صحت مند ہو سے زمان لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، عربی شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 122 5 0 0 13 122 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو ته اجر درک.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که تا پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زما سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 95 1 0 اویا 8 2 2 3 4 0 اویا 15 3 4. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 95 1
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیست کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 112 145.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 شپږ 41 01.